السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کرافت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان هلته تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسېږي د لوږې سره مخ دي او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي کرافت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشه یي توکي روسي او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر اسمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسيو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښېږي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي د موارد تاجکستان ته هم قاچاق کړي. خو د دې لپاره تاجکستان له افغانستان سره د خپل پلو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې معلومات څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه تو کارکیلا راکړه ورکړه او قاچاق منه اعلان کړل. د طالبانو حکومت وايي د دوی د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو پر تعقیب خبري کړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل په خپل ایکسپانډ لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عمل کې دوه کار کوي. هغه زیاته کړي په 2 ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطح تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو لنې ټاکل شوی وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبري کړي وي. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشل او رسیالي وکړي. د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات نه آزادي رادیو سره خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. مونږه په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډلې لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
آیرلند په لومړۍ شل او ورځ سیالۍ کې تیر جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه. دواړو هیوادونو به خپل درېیم شل او ورځ لوبه سبا وکړي. د مصر چارواکي وايي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکي دوله لپاره ځنډیدلې خبري خاينه نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بلومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخول وي چې د روژې مخکې به د شپږونې لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلاوي شي. خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل له دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړی. او پروسه کې انند جمهوریت ریاست د درې ورځنۍ ټاکنو وروسته ورځ د چ پر مهال د درغلیو غواخلو او بینظمۍ راپور نه ورکړل شوې. اټکل کېږي ولادمیر پوتین بچي کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اساني وګټي او خپل بل شپک کلانه دوره به یقیني کړي. د روسي د ټاکنو مرکزی کمیسیون وايي 2.3 میلیونه وګړي په روسیا کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. غرات څکم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوی. ګڼو څارونکو د ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی. دا خبر
خبرونه ته شرغلې. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنډیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولای. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخي جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د اسکایپ لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخي شي. مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له شزو کوم غوښتنې لري او تعزیرات په وځ کړی دي، له لوی سره په نړۍ کې د شزو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پریست دي. د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2013 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. د هغه ټوکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزي شیندلای شي.
لمړی بار شمغلې کابیانی ته هیدار بار میګه کې قسم کې شیندید کې تعزیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعزیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته، و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد، و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چی که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبه جان. تاسو تکرشم هنه جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې، په پاکستان کې څرنګه؟
چې کله طالبانو خبره راتلې نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه، د هو زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچي له استعمالې ده د بورکی استعمالې او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا ده چې دون د چې زنانه چې کم دی هغه سکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلیشي یا هغه ته د نوکری کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل دانشته چې تور ته دا وایي چې تبه نه محرمه بغیر نه دی. البته بعضی باجوړ ممن دی وزیرستان کې د مو چې کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مثلا نشته چې دغه تک ته غری زیاته ده.
مننه هانو جان. دا قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگه خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبا شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه ای از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردم که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشل میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده،
ببینید در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با اریکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه بگونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې پوتیرو کلونو کې چورته ګورو د میرمنو او دنجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوې ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو ډېر کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کیا دی دینو کې، خو دا غې نه قوم شانورو سیمو کې چې کوم دي، هلته کې د ریپ کیسې زیات کیږي. ایون ماړي ماشومان او کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې سمو دی راځي، زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي، یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې، او چې سونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او بخښي لای بچ، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي، او بیا محکمې ته یوړه، محکمې ته نه، د پولیسو تا تانه تلاړ او بیا توبه وېسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګورې چې دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خودلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه وایي چې زمونږ حکومت پالیسي چې کم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته آزادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي او هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسی داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شوې وه نو که دغه پولیس زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر باندې نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان که وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارن. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به این که مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفهای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و رست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده؟
نه جی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی دلته کې. خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغې څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناستي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کور دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې او جلسه کې یا پرلت کې کینه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر ووځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور او سنسخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکر خلک دي او غلي کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک څه خبره صحیح ده نه راوځي. دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او دغه زم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کوم د ریاست چلیږي، نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخا پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کوم د روشن فکر شي او مخکې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې هانه جان، ایسه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم ها را نمیتن، حکمت ها میگذره، هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در صدر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیسته که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینین، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاسخه او لایبا جان یوسف زی لطاسخه، من نکم دا اوریدون که اوریدون که من اندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسه رو.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاویې د ازادۍ رادیو ونیز تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چند چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوې. یو جرمني ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کرو بی برخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلارم خوب در هر سلومده در تیری اونه در لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار، طالبانو تیره اونه یو پینزو زر ملایانو نا در مستره در سنت ترلاسه که اولو لپار از ماین آخیسته چی پا علمی چارو در وقت افغانانو غصه پارا ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې یا قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علماو د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علماو ته مشري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
که بیرونی مسلو دي، بیرونی مرزي داشتن یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستری سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعت او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولی فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي. ممکن چې د دې تر درې کال راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي،
نو ښه به دا وي نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنی وای افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې موترزان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو سلویغ زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نیګ. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې ل شاوخوا 1500 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاری نیوکه پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالي او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوریت حکومت کې لدینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځي کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو تر لاسه کوونکې خپل معیاري چیډنیز تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي. ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونو او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاس ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړه سره د افغانستان یو بستان اصل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي، او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوم لیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه رابلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هغلته د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هغلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی په خوانې مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د نوګک او پښولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغه فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
کچره دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچېرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه درته برابر کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه مرخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هونود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله چې ویزا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي نو په خلاص لاس به مونږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل اوس که څنګه د شاوخوا سلو سکانو په شمیر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي خو دا ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته به جدي پاملرنه وشي اندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم والی دغه د وایساک یو تاریخي او دودي زمیله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو ور دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د منګ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې دا به ډیر خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده دی بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 0.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه چونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خې راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر امرسته په 65 پورته تللو ل فبراير راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت خساته نه وکړي د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبراير تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغاني اواید راټول شوی چې له ټاکل شوی هدف نه 2% کم دي و مغوختل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلی تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي همداسې نه ده
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې ده ولس لپاره خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده بلکې تر یو حد پورې دا مثبت خبره هم ده خو کدا سلنه لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی نو کله چې پنګوال په یو هواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرص ورسی نو د دې بایس کیږي چې هغه پنګوال د بے ثباتی لکبل پنګو چونه نه کی او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولست لپاره کله چې دغه او عاید نه لوړیږي عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدی شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې غشته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي دغه علاقه کم شوی ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یو ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا خای چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. په دې کې مثلا منګه د اوچی میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده، نو دا خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک او وی مصارفات باید خپل لوړ کی، خپل کنزمشن یا مصارفات لوړ کی، توکي وو پیری په بازار کې کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادرات او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وي. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه گذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوی.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما فریش د غربت لاس مش کور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځي وست نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت ته وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2002 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیریونې تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1.5 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دی وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1,30 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دې کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتونه دي کده پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دا راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت خینی وکي وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژي په اعلان کې خپل بې ځای دینی استادی خوده لیدا. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژي د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژي د پیل لمړۍ ورځ اعلان کړ. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه بنوي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل. ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یو سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکی ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یو کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکی ډول لمنځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپل کړی او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه خو دلی چې داسې نشي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري ل اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپر سونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لمړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروي او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړی الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو په ختیځ نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له یو نیم کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د